توم فروغ صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د دې خپرونې په ډېره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له ازادۍ راډیوي مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالي له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به لاره هواره شي، خو ارک د اوربند پر شرط ټینګار کوي. لنډه خبري برخه د خپرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو واورو او بارانونو لږ تر لږه 40 کسان وژلي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان، کاناډا، برتانیا، اوکراین او سویډن د بهرنیو چارو وزیران نن په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه بحث وکړي، او د اوکراین یو امنیتي چارواکی وایي هیواد یې له پیله پوهېده چې د اوکراین د هوایي کرښې الوتکه ایران ویشتلې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو واورو او بارانونو له کبله لږ تر لږه 40 کسان مړه شوي دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل. هغه راپورونه چې تر اوسه موږ ته رارسېدلي ښیي چې شاوخوا 40 کسان شهیدان شوي او 40 کسان ټپیان دي، 120 کورونه قسمن او 10 نور په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. ښاغلی عظیمي وایي دا مرګ ژوبله او رانۍ تر ډېره په کندهار او هلمند کې شوي دي، خو درنو ورښتونو په غزني، هرات، ارزګان، زابل، غور، دایکنډي او نور ولایتونو کې هم زیانونه اړولي. د عظیمي په وینا د سختو واورو او طوفانونو له کبله د سالنګ په ګډون ځینې لویې لارې هم بندې شوي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شمپیان وایي چې نن به له خپلو افغان، برتانوي، اوکراینی او سویډني سیالانو سره په لندن کې وګوري او په تهران کې د غورځېدلې اوکراینۍ الوتکې په اړه به بحث ورسره وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان له اړخه به د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان په دې غونډه کې برخه واخلي. تېره اونۍ تهران ته نږدې د ایران په پوځي توغندي په لګېدلې اوکراینۍ الوتکه کې 186 کسان ووژل شول چې 86 ایرانیان، 3 کاناډایان او 14 پکې افغانان وو، 11 اوکراینیان، 3 برتانویان او 3 سویډنیان هم په دې قربانیانو کې وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ ویلي وو له یو شمېر هیوادونو سره چې وګړي یې د اوکراینۍ الوتکې په قربانیانو کې شامل دي د یوې کاري ډلې پر جوړولو سلا شوی دی. په فرا کې په نشه‌یي موادو روږدې 16 کسان ځانګړو روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي. د فرا د امنیت قمندانې ویان محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د ژمي په سړه هوا کې په ډېر ناوړه وضعیت کې وو.
معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان
خدر و مواد و روگ دی کسان په دی جمعی که پر سرکون و سیدل د نشه مواد و پر ضد د مبارزه پولیسو هغوی د سړی هوا په خاطر راټول کړل او روغتیایی کلینیکونو ته یې وسپارل. له دې مخکې د فرا د عامې روغتیا وزارت چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په دې ولایت کې پر نشه موادو د روږدو کسانو شمیر له 55,000 اوړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی دوه اونۍ مخکې په بغداد کې د متحدو ایالاتو پر سفارت د یرغل امر ورکړی و. مایک پومپیو پرون په ستانفورد پوهنتون کې په خپله وینا کې وویل سلیمانی پوهېده چې متحد ایالات د خپلو وګړو د ژوند دفاع کوي.
He ordered the December 31st assault on the embassy, the people that work for the United States.
قاسم سلیمانی د دسمبر په 1 د امریکا پر سفارت د حمله امر ورکړی و. پر هغو کسانو چې په بغداد کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لپاره کار کوي تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ تر پخوا خوندي ده، ځکه نوموړی نور داسې خطر نشي پېښولی. سلیمانی چې له کلونو راهیسې د ایران د قدس ځواک مشر و او په سیمه کې له ایران پلو ملیشو سره د تهران اړیکې ټینګول د جنوري په 3 په بغداد کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې اوژل شو. د اوکرين یو امنیتی چارواکی وی هیواد لپایله پویده چې د اوکرين د هوایی کرخي الوتکه ایران وشتلې، خو په دې اړه یې په علني ډول څه نه ویل او د پیښې ځای ته د تلو غوښتنه یې کوله. د اوکرين اپوزیسیون پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې کبله انتقاد وکړ چې ولې سمدستي اعلان ونه کړ چې ښایي د 11 اوکراینیانو په ګډون د 1600 مسافرو لرونکو د الوتکه به د ایران پوځ په توغندي ویشتلې وي. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي الکسی دانیلوف د ازادۍ راډیو او امریکا غږ اړوند روانو چارو ټلویزیون ته وویل کیف پوهېده چې د ایران پوځ د دې کار مسؤل دی، خو بیا یې هم په تهران کې د خپل سفارت ته وویل چې په خپل بیان کې د تروریستي عمل احتمال رد کړي. دانیلوف وایي د دې پریکړې علت دا و چې کیف له ایران څخه غوښتل د دې هیواد څیړونکو ته اجازه ورکړي، او وروسته له دې چې تهران موافقه وکړه نو دوی خپل مخکینی معلومات حذف کړل. او په مسکو کې د لیبیا د جګړې د ښکېلو اړخونو د مشرانو ترمنځ د سولې خبرې تر نن پورې ځنډېدلې دي. له دې مخکې دواړو خواوو د روسیې او ترکیې لخوا د اوربند وړاندیز منلی دی. پرون په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي حکومت مشر فایز السراج او رقیب خلیفه هفتر چې د لیبیا د ملي پوځ په نوم د وسلوالې ډلې مشري کوي د روسیې او ترکیې له جګپړو ډیپلوماتانو او پوځي چارواکو سره د بندو دروازو شاته وکتل چې د خبرو 7 ساعته دوام وکړ، خو سراج او هفتر مخامخ خبرې ونه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترک ساری مولود چاوش اوغلو وویل سراج د موافقې مسوده لاسلیک کړه، خو هفتر د غور لپاره د نور وخت غوښتنه وکړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه هم کتلای شي، ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په مکرې لاندې خبري برخه ته د افغانستان جمهوریت ریاست او اجرایه ریاست د تاوتریخوالی د کمولو په مسله کې په دو بیلابیلو دریزونو ټینګار کوي. اجرایه ریاست وایي که طالبان د تاوتریخوالی له کمولو سره موافقه وکړي نو بین الافغاني خبرو ته به زمینه برابر شي، خو د سپیدارمنۍ په وینا د تشدد د کمولو معیارونه باید واضح شي څو خلکو ته زیان ونه وړي. خو جمهوري ریاست وایي د سولې د خبرو لپاره د افغانستان اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی او د تاوتریخوالی کمیدل عملی اړخ نه لري. د اجمل ان پراپور کې په دې اړه نور جزئیات.
ارګ او سپیدار ماڼۍ چې د افغانستان د ملي والد حکومت دوه شریکان دي، د سولې په تړاو د یوې مهمې مسلې په اړه یو نظر نه لري. د ارګ لپاره له طالبانو سره د سولې د خبرو تر پایل مخکې اوربند مهمه مسله ده، خو اجرایه ریاست وایي لومړی د تاوتریخوالی رقم شي چې په پایله کې یې بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د اسرائیل ریاست یو ویاند امید میسم د دوشنبه په ماښام ازادۍ رډیو ته وویل چې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص
شي. ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شوه گام بالاتر از
هغه میسم وایي موږ هیڅکله د اوربند مخالف نه یو. که اوربند وشي او یا تر هغې لوړ ګام واخیستل شي جنګ بند شي او طالبان دې نتیجې ته ورسیږي چې کولی شي د خبرو له لارې خپلو غوښتنو ته ورسیږي او بالاخره پوه شي چې جګړه د حل لار نه ده. معلومه خبره ده چې موږ هر کله کوو، خو د تاوتریخوالی او جګړې کمیدل چې که جزئیات معیارونه او شمنې مشخص وي زموږ په باور کولی شي د بین الافغاني خبرو اترو په لور یو ګام وي.
آغاز مذاکرات بین الافغانی
تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د یک شنبه په ورځ ویلي وو د سولې د خبرو لپاره چې هر طرحه وړاندې کیږي باید روښانتیا ولري. د ښاغلي صدیقي په وینا د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملي اړخ نه لري. تر دې مخکې څو ځلې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د اوربند په اړه واضح خبرې شوې، خو د 2013 میلادي کال په لوی اختر کې له درې ورځني اوربند پرته دواړو لورو هیڅکله خپلو کې اوربند ته غاړه نه ده ایښې. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال حاجی دین محمد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کچېرې طالبان وربند ومني دا به یو اغیز لرونکی اقدام وي. خو د نوموړي په وینا کچېرې د وربند اعلان په وړاندې خنډونه موجود وي د تاوتریخوالي کمول هم کولی شي افغانستان وربند ته نږدې کړي او اړتیا ده چې د سولې بهیر همداسې مخته ولاړ شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د روانې جګړې په ترڅ کې د تاوتریخوالي کمښت ټاکلي معیارونه یا مشخص تعریف نه لري او دا هم نه ده څرګنده چې تاوتریخوالی په کومه پیمانه کمیږي. د افغانستان د اردو یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل په کابل کې له نظامي پوهانو څخه دی. نوموړي د دوشنبه په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په نظامي برخه کې په دې اړه جګړه یا اوربند یوازې دوه اصطلاحات دي او دا د تاوتریخوالي په کمولو باور نه لري، ځکه د ښاغلي مرخیل په وینا کم تاوتریخوالی هم د جګړې دوام دی.
جګړه خو دوام لري، جګړه خو په پښتون دوام لري، په نظامي مرکزو باندې جګړه دوام لري، په نخبگان اشخاص و افراد باندې هم جګړه دوام لري. پس وقتی چې جګړه دوام لري پس حکومت معنا نه لري، هغه به مفهوم نه لري تاوتریخوالی. جګړه خو تاوتریخوالی کې دنان که څوک اراده د سولې لري او غواړي چې سوله وکړه او مذاکره او قواعد خود خپل حقوق په خاطر طرفین خپل اساس او خاطر مذاکره کوي، اول به اوربان کوي.
کابل کې د اوربان او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تاوده شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دوشنبه په ورځ وویل د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوه دی. سره د دې چې د امریکا متحده ایالاتونو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو لویدیځو رسنیو رپورټونه ورکړي چې امریکا یو وار بیا له طالبانو سره د سولې د هوکړې هڅه کوي. داسې و هوکړه چې په پایله کې ښایي له افغانستان څخه یوه برخه امریکایي سرتیري ووځي او په بدل کې به یې طالبان په دې هیواد کې تاوتریخوالی راکم کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ستاسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د بګرام هوایي اډې ته نږدې د اوسیدونکو مخ پر خرابیدونکي اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په دې خبره پیلیږي، د بګرام اقتصاد په کلکه په امریکایي پوځ پورې تړلی دی، خو دا ځای چې یو وخت ډیر ځلېده اوس تر ډیره په یو هدف بدل سوی دی. په دې مقاله کې د فایق الله تاجک په نوم د یو افغان له قوله راغلی چې وایي په بګرام هوایي اډه کې کار کاوه. مقاله لیکي چې فایق الله هر میاشت $600 ګټلی، خو په 2011 کال کې کله چې امریکایي ځواکونو له افغانستانه وتل پیل کړل، د زرګونو نور کسانو غونډې له کاره وایستل سو. دی اوس بګرام هوایي اډې ته نږدې هغه شیان پلوري چې امریکایانو غورځولي وي، لکه د ورزش ماشینونه، جګونه، مات پرنټرونه او د کمپیوټر پکې. دی اوس د میاشتې $50 ګټي. د نیویورک ټایمز په لیکنه په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ استازي له طالبانو سره د سولې خبرې کوي او د 19 کلنې جګړې راتلونکی برخلیک ټاکي، د فایق الله غوندې د بګرام ولسوالۍ 80,000 نور اوسیدونکي په ځانګړې توګه له زوبلیدونکي وضعیت سره مخامخ دي. بګرام هوایي اډه په 1980 لسیزه کې جوړه سوې وه. پر افغانستان د شوروي اتحاد د 19 کلن یرغل پر مهال دا اډه په یو ستر پوځي مرکز بدله سوه. په 2001 کال کې ورسته له هغه چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته ننوتل، دی اډې ډېره وده وکړه. یو وخت داسې و چې لسګونو زره ملکیان او سرتیري په دې نظامي اډه کې اوسېدل. ډیفنس پوسټ خبرونې په افغانستان کې د دوو وژل سوي سرتیرو په اړه لیکلي دي. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا دفاع وزارت په کندهار ولایت کې د سرک غاړې ته د ایښودل سوي ماین په چاودنه کې د وژل سوي دوو امریکایي سرتیرو هویت اعلان کړی دی. دوی 29 کلن ایان مکلاګلن او 21 کلن مګیل ویلالون نومېدل. دوی دواړه د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په ډنډ ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال وژل سول. د کندهار والي حیات الله حیات د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ډنډ ولسوالۍ د حقدار کاریز په سیمه کې اوسوه، او د هغه په وینا په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر وژل سول او دوه نور ټپیان سول. په دې پیښه کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت دوه سرتیری ټپیان سوي دي. دا به په 2020 کال کې د بهرنیو سرتیرو لومړی تلفات وي. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تیر کال په افغانستان کې 40 سرتیری وژل سوي چې ډیری یې ځانګړي ځواکونه وو. له 2014 کال راهیسې 2019 کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی کال وو. تیر کال د طالبانو په حملو کې او د عملیاتو پر مهال د رومانیا او کروشیا سرتیری هم په وژل سوي کې شامل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له د مخام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د مخام په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مخام له د سهار تر اوو ل امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له د مخام تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. اوس هم پام وکړئ قدرمنو اوریدونکو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اوریدو ته.
ازادۍ راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجلې د یوې بلې غڼې اوریدو ته هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ له غزنی ولایت څخه د خبریدونکو غږ مجلې د مرستيال مرکه راخستې.
په غږ مجلې کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو او همدارنګه
په هنر جاج کې له ډاکټر محب وزیر سره له سپتمبر پیښې راوروسته د پښتو ناول لیکنې جاج اخلو.
په پښتنو کې ونه لیکلای شو، باید چې لیکلای شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نزیات اغېزمن شوی پښتو ولس.
فنکار برخه کې له ځوان شاعر جلیل جلیلی سره د هغه په فنغیي
په دوه میاشتو کې هم غزل نشو لیکلای، نو نه پوهیږم چې دا به خواله وي که بدواله وي، دا معلومات ماته نه کی.
په زرپانه کې بل لنډه کیسه ستونه واوري.
مخ می ور واړاو د سره پراشوټي جمپر حلک قلم راته نیولای وو.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې یو مشهور او صوفي شاعر اروخاد عبدالرحمن بابا د ژوند احوال واوري.
رحمان بابا په ځواني کې د روخانیانو د مفکورې طرفدار وو، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره.
او په ورخمین خیال کې به مرشوي پلار ته د یو یتیم ماشوم ناری واوري. د هدیرې خاورې کې ورکه پلارا ته خود اوران کلی غون کې زور شوي، تا خپل تور ګیرا همدی کې سپینه کړچی، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سول راوړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
کابل با په 2024 کال کې د اسلامي تمدن پلازمینه شي. د اسلامي همکاریو د سازمان علمي او فرهنګي څانګه په پام کې لري چې په 2024 کال کې کابل د اسلامي نړۍ د تمدن د پلازمینې په توګه ونوموي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر معین پوهان محمد رسول باوري وایي ټاکل شوی ده چې په دې مناسبت د کابل ټولې فرهنګي او تاریخي شتمنۍ معرفي شي. باوري زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د کابل فرهنګي ونې ونمانځل شي او په دې اونۍ کې به د کابل ښار فرهنګي او تاریخي څنډې معرفي شي. دا یادونه وړ ده چې تر دې د مخه د افغانستان غزنی ولایت هم د اسلامي تمدن د پلازمینې په توګه نومول شوی و. د افغانستان د سینما او تیاتر مشهور لوبغاړی عبدالقادر فاروق د زړه د حملې له کبله وفات شو. قادر فاروق چې په ګڼو فلمونو، تیاتر او تمثیلي ټوټو کې رولونه لوبولي وو او په رسمي ډول د تمثیل د استاد لقب ورکړل شوی وو، په وروستیو کې ناروغ وو چې د تداوی په خاطر ترکیې ته لیږل شوی وو، خو هلته یې په روغتون کې زړه ودرېد او له ژوند سره یې مخه وکړه. روح دې ښاد وي. دا پاتیرو دوه نیو کې د سینما او تیاتر دریم هنرمند دی چې وفات کیږي. تر ارواحات فاروق مخکې د اسدالله تاجزي او آصف جلالی د مرګ خبرونو د هغوی عزیزان او مینوال د ویر پټغر کې نولي وو.
ماشومانو ته د کیسو ویل یا لوستل د ماشوم د تخیل له ودې سره مرسته کوي. تخیل انسان ته دا وړتیا وربخي چې د نورو پر ځای فکر وکړي، د نورو ستونزه، غم او درد درک کړي او له نورو سره خواخوږي پیدا کړي. کله چې انسان له نور سره خواخوږي پیدا کړي، بیا د نور حق پیژني، له نور سره په مینه چلند کوي او د نور زورولو ته نه هوسی. په دې توګه د ټولنې نظم خوندي کیږي. ماشومان د دغو کیسو په اوریدلو ځان اتل احساسوي او د کیسو په کریکټر کې ځان او خپل ملګری ګوري، چې دا خیال د دوی پر ذهني ودې مستقیم اغیز کوي. د کیسو کتابونه باید رنګا په غټو تورو، په ښه کاغذ او انځورونو ښکلي شوي وي. دا کتابونه باید د ماشوم په ژبه ولیکل شي. د کیسې د ویلو پر وخت باید غږ زیر او بم شي، ځکه چې په کیسه کې بیلابیل لوبغاړي یا کرکټرونه موجود وي، نو له کرکټر سره باید غږ هم توپیر ومومي. د کیسې په ویلو کې باید خپل احساسات عواطف او لهجې ته بدلون ورکړو. د کیسې لپاره تر ټولو ښه وخت شپه ده، کوم چې ماشوم پرته له سر او مخ ټول ځان په بړستن یا کمپله کې پټ وي. خو ځینې روانپوهان بیا وایي چې د کیسې د ویلو لپاره ټاکلی وخت نشته. دوی وایي چې په هر وخت کې که ماشوم ته کیسه ولوستل شي غوره ده، خو تر ټولو غوره لار یې دا ده چې له ماشوم څخه پوښتنه وشي چې دی څه وخت غواړي کیسه واوري. دا چې هر وخت د ماشوم لپاره کیسه کوي وی کړی، ځکه کیسې مو ماشومان غښتلي او په ټولنیزو رموزو پوهوي. تر ټولو مهمه مسله بیا لا ده چې مور یا پلار ماشوم ته کیسه لولي، له هغه سره د ماشوم عاطفي تړاو زیاتېږي. په همدې هیله موږ نننۍ راډیوي مجله پیلو او په پیل کې غزنی ولایت ته ځو. کلونه کیږي چې له غزنی ولایت څخه یو فرهنګي، ادبي او څېړنیز مجله غږ خپرېږي. دا مجله د هیواد بیلابیلو سیمو ته رسي. دغه مجله د یو شمیر فرهنګیانو په شخصي لګښت چاپیږي. زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر د دغه مجلې له مرستیال مدیر مرتضی وردک سره مرکه کړې.
د لامل یوازې په غزنی کې د کلیوال ملګری ټولنې د رهبری شورا ټینګه اراده، هوډ او تصمیم دی. د ته ټینګ عمله تړلې او ته دمه دا مجله د دوی په هلو ځلو چاپیږي.
څوري ګڼې تر اوسه پورې دغه مجله چاپ شوې دي؟
ولسمه ګڼه همدا اوس چاپ شوې، تازه تازه د نن سبا په دې لوستونکو ته لاسو پورې رسیږي.
عموما په افغانستان کې داسې رواج دی چې مجله ځانګړې موضوع ته نه مشخصه وي. د افغانستان په ډېری مجلو کې، بلکې په ټولو مجلو کې داسې چې اسلامي، فرهنګي، ټولنیز، سیاسي معلومات وي، غږ مجله څه شی پکې خپروي تاسو؟
د نورو مجلو په څیر موږ هم په غږ مجله کې ادبي، دینی، علمي، اقتصادي، طبي او مختلف موضوعات خبرو. او همدا وجه ده چې د موږ لوستونکو هغه معلومات ته چې لاسرسی نه لري او لاسرسی ورته پیدا کوو، هر لوستونکو ته د خپل خوښي، ضرورت او اړتیا مطابق لیکنه پکې موجوده وي.
افغانستان ځینې مجله دي چې هغه کالګڼې ته ځانګړې کیږي یا ځینې نورو موضوعاتو ته ځانګړې کیږي. غږ مجله داسې ګڼې لري چې هغه داسې مشخصو موضوعاتو ته ځانګړې کړي، ځانګړې شوي وي.
د نورو موضوعاتو ته څنګ د دې مجله کې د پاچا خان ژوند مبارزې ته یو مجله ځانګړې شوی و چې ډیرای برخه د په ژوند مبارزه او په دې بحث پکې شوی وضعیت مقالب کې راغلی وي. د دې مجله یو غنه ډیورنت ځانګړې شوی و، د ډیورنت کرښې د غندلو، د دې په وړاندې د مبارزې او د منځوړلو د پر ځانګړې شوی و چې پکې د پولي د دواړو غاړو د لیکوالانو غن شمیر مقاله لیکنه راغلی دي. او د غشتي ولسمه غنه هم د بابړې پیښې لپاره ځانګړې شوې ده چې ډیرای موضوعات په موجودي.
تاسو ذکر وکړئ چې د ویټورنې لورې چاپیږي. عموما د افغانستان فرهنګي او کلتوري ټولنې داسې دي چې اشخاص یې چلی او د دغه ټولنې غړي دغه پیسې د خپل جیبونو ورکوي. کلیوال ملګري ټولنې ته د دغه غږ مجلې لپاره دغه بودیجه له کومې خوا دی راټولوي؟ څوک ورکوي؟
که غږ مجله هیڅ بیرونی مالی سپورټر نه لري، یو یوازې یوازې سپورټ یې، هر اړخیز سپورټ یې د کلیوال ملګري ټولنه کوي.
سوري ګڼې په تعداد باندې تاسو دغه چاپوي او تر کومو کومو سیمو پورې رسیږي؟
د 2500 ټوکه په چاپیږي او د هیواد د اکثره ولایتونو په شمول کوزی پښتونخوا ته هم لیږل کی او د افغانستان اکثره لوی ولایتو کې غږ مجله تر لوستونکو پورې رسول کیږي.
د دغه مجلې هغه د چاپ هغه خاص ګټه څه شي؟
د دې مجلې د چاپ کله په لومړي ځل چاپ شوی او تر اوسه پورې چاپیږي، مهمه موخه په ځوانانو کې د مطالعې، د فرهنګ ترویج، د معلوماتو زیاتول، یو د بل سره د معلومات شریکول او د یو د بل فرهنګ، د افغانستان د تاریخ، له ادبي او فرهنګي برنامو او له نوې معلوماتو ټکنالوژي سره بلاتي آمده یا اساسي موخه دي چې د دې د چاپ زمينه مساعده کړي او چاپ ملاته.
کله چې په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې پیښه رامنځته شوه، د ټولو نړیوالو ځواکونو پام افغانستان ته راوخت. افغانستان ته نړیوال قدرتونه راغلل او لراتک سره سم ځینې بدلونونه هم رامنځته شول. پرته له شکه دغه پیښې پر ادبیاتو هم ځانګړی اغیز وغورځاوه. له منځپانګې نیولې آن په چوکاټونو کې بدلون راغی. له بهرنیو ژبو او بهرنیو ادبیاتو سره پښتانه آشنا شول. د هنر جاج په نننې برخه کې د باچا خان پوهنتون له استاد پروفیسر ډاکټر محب وزیر سره د سپتمبر له پیښې راوروسته د پښتو ناول د بدلون جاج اخلو.
هنر جاج
ډیر مننه ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت موږ ته راک. ستاسو خو یو کتاب هم چاپ شوی په دغه برخه کې مو څېړنه هم کړې ده چې 9/11 کومه پیښه چې رامنځته شوې وه له هغه راوروسته په پښتو ادبیاتو او بیا په ځانګړي ډول په داستاني ادبیاتو باندې څه تاثیرات راغلي دي؟ څه فکر کوئ چې په هغه وخت کې چې کله دغه یو ډیر لوی بدلون رامنځته شو د پښتنو افسانه لیکونکو یا ناول لیکونکو یا هم د لنډ کیسو لیکونکو په شمیر کې څه ډول تغییر راغی؟ لدی خو په خوام لیکل کېدی، آیا یو دم زیات شول که نه په تدریجي ډول را زیات شول؟
داسې ده چې د پښتو ناول خبره به اول کو، ما خپل داسې ګڼل چې پښتو کې ناول ډېر کم لیکل شوی، بلکه کده سټانډرډ یا د معیار خبره کو نو بخی داسې لګیدا چې بخی لیکل شوی نه ده. خو بیا هم سې یو شکل موجود و، او کوزه پښتونخوا کې هم بره پښتونخوا کې هم د 9/11 واقعیا دا دومره درنه و او دومره پلنه و او دومره اغیزمنه و چې یو دم د ناول لیکونکو ورته مخه شوه. او هغه وجه شاید دا و چې دا دومره لوی استره او اغیزمنه پیخه په شعر کې نه راټولېدا، په لنډه کیسه کې نه راټولېدله. نو لیکوالانو ته یو پراخ میدان پکارو چې دوی ټول دغه جزئیات چې کوم ټولنه په ادب په کلتور د 11 سپتمبر لوج غورځېدلي اغیزې دي هغه ټول پکې راټولې کړي. نو ناول سلګ زیات شوای دی د 9/11 نه پس.
په فکری لحاظ یا د پیغام لمخې څه تغییر پکې رامنځته شو؟
پیغام لمخې زه ډېر په دغه سره لکه ما خپل په دې تحقیق کې دا خبره کړې ده چې خلکو دا پیښه د بهرنۍ میډیا یا د کورنۍ میډیا تر اثر لاندې سره لیده. دوی ورته د پښتني ټولنې د پښتني ارزښتونو د پښتني ارمانونو پښتني خواهشونو په تناظر کې ډېر کم کتلی دي. هر هغه څه چې د یوې پیښې په اړه بهرني میډیا موږ ته سره کوي یا کورنۍ میډیا سره کوي نو هغه موږ لیکلي دي، او خپل مشاهدات یا خو خپل مشاهدات شاید موږ د دلته یو ویره هم موجوده ده تر هم موجوده ده د هغې د وجه نه نه دي چې منځ ته راغلي دي، او یا اپروچ کمی و. خو زیات تر داسې ډېر هغه د چې کوم ما دا خبره په دې کې کړې ده چې د کم ادب چې په لومړي نړیوال جنگ په پس منظر کې لیکلی شوی دی په نړیوال کچا، او یا د دویم نړیوال جنگ په کچا په نړیواله کچا کم لیکلی توانا او مضبوط ادب تخلیق شوی دی، او هغه د 11 سپتمبر په اړه په پښتنو کې ونه لیکلی شو. باید چې لیکلی شوی ځکه وای چې د دې پیښې په ټول نه زیات اغیزمن شوی پښتنو لست.
ښه، تاسو خو ویلي چې یعنې په هغه اندازه چې تمه کېده نه دي شوي، له دغې پیښې راوروسته آیا نوي لیکوالان هم رامنځته شول که نه هماغه زړو کار؟
نوي لیکوالان خو خامخا رامخته شول، یو خو دا دی چې نوی کل مخې ته راغی، خو لږ څه خلک زیات رامخې ته ځکه شول چې د 11 سپتمبر نه پس ته د دنیا د نړۍ فوکس چې کوم دی د پښتنو سیمو باندې شو، او هغې کې بیا ډېرې رسنۍ ډېر این جی اوز لکه دلته شتون ولاره، او د هغې شتون د وجې نه په ټولنه باندې د پښتو د لیک لوست لپاره خاص کر په کوزه پښتونخوا کې خلک اماده کړل دی چې پښتو ولیکي پښتو ولولي. نو نوی کول کسان دا پیدا شوی دی
د یو لسم د سپتمبر نه راوروسته کله چې یو ډیر لوی تغییر راځي ټول نړۍ پښتنو ته دی وی ځانګړي زاویې لمخې ګوري تاسو څېړنه په دغه وخت کړې ده چې په افسانو ناولونو باندې تاثیرات زیات شول په پښتو ژبه کې څه تغییر رامنځته کړه هغه د ژبې خپل چوکاټ باندې څه تاثیر وکړ یعنی د نورو ژبو تاثیرات یې ومنلو که څنګه
داسې ده چې زه په دې کتاب کې ما دا خبره مخې ته راوستې ده چې په کوزه پښتونخوا کې خصوصا چې هلته پښتو ژبه د اردو تر تاثیر ډیره لاندې وه او یا د انګلیسي تر تاثیر لاندې وه تر څه حده دغه رسنۍ چې د 11 سپتمبر نه پسته یې شتون ولر دلته پښتنو سیمو کې د دې ژبې سوچوالي ته ډېر پاملرنه وکړه او داسې داسې ټکي لغات چې موږ متروک کړي وو پرېښي مو هغه بېرته ژوندي کړل
او یې نوی جوړ
یا او یا یې بیا داسې وکړل چې څه ټکي یې نوی ه جوړ کړی دي او بیا څه داسې ه شوي دي چې د نړۍ نه هم اخیستې دي لکه د هر ژوندې ژبې یو وصف دي چې هغه د نړۍ نه هڅو لغت واخلي نو ما په خیال د ژبې په پرمختګ کې د ژبې په سوچوالي کې ډېر لوی رول لوبولی دی
او له دغه پیښې وروسته د پښتني فرهنګي ټولنې څنګه شوې لکه داسې خو مخکې مویل چې تاسو په کراچۍ کې هم داسې ټولنه لرل ده او په افغانستان کې بر پښتونخوا کې به ښایي یو شمېر ټولنې وي خو کله چې دا پیښه رامنځته کېږي ټوله نړۍ دلته متوجه کېږي له هغه وروسته یو څه مالي امکانات هم زیاتېږي د ټولنو وضعیت څه ډول
دی ټولنو وضعیت دا دی چې یو خو د دې پیښې نه وروسته کمنګ وګورو په نړیوال کچ هم او بیا د پښتنو په سیمو هم د میډیایي اثر ډېر زیات راغی او هغه کې د سوشل میډیا هم مخې ته راځي هم په دغه وختونو کې دلته موبایل راغی او بیا انټرنیټ راځي نو هغه پر لرې پرتې سیمې چې هغه فرهنګي فعالیتونه لرل خو یا خو محدود وو او ډېر کم یو او یا بیا هغه فعالیتونه مرکز ته رسیدل نه په ارتباط کې نو په رابطه مربوط نو نو هغه سره وګنډل سره مربوط دي په ارتباط کې راوسته نو هغه سيزونه اوس ښکارا سول چې په باجوړ کې سره باندې او په هلمند کې څه کیږي او په خوست کې څه کیږي او په وزیرستان کې څه کیږي هغه لری پرتی سیمه نو ما په خیال هغه اوس ته شوی دي ګړندې شوی دي ځکه چې دوی خپل غږ د کابل نه هم اوري او دوی خپل غږ د پېښور نه او د کوټه نه او د اروپا نه هم او د امریکا نه هم اوري
او ډاکټر صاحب یو بل پوښتنه کوم د دغه پیښې وروسته کله چې د پیښه رامنځته کیږي د لری او بری پښتونخوا د پښتنو لیکوالو فرهنګیانو ترمنځ اړیکې څومره پیاوړې کیږي په اړیکې څومره اغېز کړي
اړیکه کوم ګورو د افغان چې د کوم ناورین تیر شو د سلویخ کالن په دې ټول دورانیا کې هم د دواړو اړخونو د ولسونو ترمنځ اړیکې ډېرې مضبوطې شوې دا دي چې یو خو پاکستان کې دوی د مهاجرت ژوند تیر کړ نو هغه لریوالی چې کوم په فام موجود وو هغه یو خو ختم شو تر څه حده بالکل ختم شو او هغه نه پسته چې اوس 9/11 نه پسته دوی کله واپس بیرته راغل خپل وطن ته نو هغه یادښتونه هغه ملګرتیاوي هغه خپلویانې هغه رښتې هغه ځان سره راوړي دي او دوی کا د سرحد یا د بارډر شایانو سره لری کول نو په دغه دوران کې بیا سوشل میډیا راغله نور تغیرات رامنځته شول چې دوی اوس بخي یو بل نه سره بیل نه دي بلکې شپا په شپا ګنټه په ګنټه سات په سات یو بل سره په تماس کې دي سره پاړي کې دي سره خبرې کوي
او د دې داسې شخص په توګه چې په پښتو ژبه کې کار کوي په دغه وخت کې تدریس کوي د پښتو ژبې هغه د پارچو کوم کار کوي هغه په افسانو کې وي په شاعرۍ کې وي په تحقیقاتو کې وي په تحقیقاتو کې وي تاسو څنګه ارزوي اوس څه ډول وضعیت آیدا قانی کون کې ده
دا سیدا چې کانه کون کې خو ورته نشو ویلې باید چې ډیر زیات کار وشي کانه کون کې کوم غو وایو نو بیا به مونږ ودې شو مونږ به پزای ودرې باید چې مونږ کانه کون شو خو دا د چې کار روان دی په حوصله افزاده دی مخکې تر مخکې نه تر سه حد ډیر په خاص ډول روان دی او بل اوس الته په کوزه پختونخوا کې خاص کر په مختلفو پوهنتونونو کې د پښتو د ادبیاتو څنګه شتون لري. هلته محصلین دي ایم فیل او پی ایچ ڈی په کچه باندې زده کړې او تحقیق روان دی. نو د مخکې ته نظریات اوس کار ته خلک چمتو شوي دي او بیا د پل نه دیخوا چې مونږ د کابل یا د افغانستان سیمو ورته سیمو ته ګورو نو په هر ولایت کې نزدې نزدې یو پوهنتون شته او په هر پوهنتون کې د ادبیاتو څانګې شته او بیا په هغې کې په سلګونه محصلین دي. نو ما په خیال زیات کار روان دی.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
ځوان شاعر جلیل وایي چې کوښښ کوي په خپل شعر کې د ټولنې ناخوالې بیان کړي او د ده په شعر کې د ټولنې هر رنځېدل انسان ځان وویني. نوموړی زیاتوي چې د شاعرانو او ادیبانو سره ناستې پاستې پر شعر هم تاثیر کړی. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره د هغه په فن غږېدلی.
فنکار
جلالی صاحب که د خپل شاعری د پیل پاړه ته وای چې کله راغلی دی خواته او څنګه راغلی؟
ډیر شاعران او اکثریت ملګری می شاعرانو. بل خبره زه وایم چې لوی علت یې دا کېدلی شي چې دې بهیرونو کې او شاعران یو ډول دغه شعر راته خوند راکولو. فطرتي مې د شعر لپاره زړه کېدلو. نو نه پوهېږم چې څنګه راغلم، ولې راغلم او داسې دقیق معلومات ماته هم نشته او کله راغلم، خو موده کېږي.
دا چې ولې راغلی دا معلومات خو به درته کېږي. یعنی سړی چې راځي یوې خواته یو څه ویل غواړي که نه، هغه به یو علت لري. تاسې څه غوښتل چې په شاعرۍ کې ووایي؟
نه پوهېږم، ما مخکې هم وویل چې داسې فطرتي یو ډول دغه د شعر سره مې مینه وه او دغه مینه اوس ورو په ورو په کمېدو ده. نه پوهېږم چې وجه یې څه کېدلی شي. لکه پخوا به چې مخکې به ما 15 غزل لیکله، اوس په 2 میاشتو کې هم غزل نشو لیکلی. نو نه پوهېږم چې دا به ښه والی وي که بدوالی وي، دا معلومات ما ته هم نه کېږي.
ځینې نورو شاعرانو هم دا خبر راته کړې ده چې پخوا یې ډېر شعرونه لیکل، اوس یې هغسې نشي لیکلی. علت یې تاسې په څه کې وینئ؟
زما په اند باندې زه خو خپله دومره علي ذوق هم نه یم چې ذوق مې لوړ شوی وي. خو دا چې څومره چې سړی په ټولنه کې ګرځي، مشاهده کوي، له شاعرانو سره ناسته پاسته کوي، نو د ذوق د لوړېدا یو علت کېدلی شي. کله چې د یو شاعر ذوق لوړ شي نو هغه ته عادي شعرونه یا عادي الفاظ یا هغه څه چې ډېر مروج وي، هغه څه چې ډېر ویل کېږي، نه هغه ورته خوند نه ورکوي. په دې علت باندې د کم شیلی کې، یعنی یو غزل لیکي په 2-3 میاشتو کې خو ښه غزل لیکي. نو زما په اند باندې یو لوی علت یې دا کېدلی شي. دا چې زما به شعر ښه شوی وي یا نه وي ښه شوی، خو زه اوس ډېر وخت بعد داسې ځینې وخت که دا الهام خاطرې راغله او شعر مې ولیکلو نو لیکلی شمه، کنه هغه وخت نه یمه لکه پخوا به مې چې ډېر لیکل. خو زما په اند باندې شخصا ماته هغه تیر شعرونه چې ما ډېر لیکل هغه راته خوند نه راکوي. اوس ځکه ډېر څه ولیکمه خو یو ترېنه جوړ کمه یا مقصد یو ترېنه جلا کمه، نور هر هغه څه چې لیکلي مې هغه په سین باندې لاهو کمه.
تاسو یوه خبره وکړه چې کله چې د سړی ذوق لوړېږي او بیا خپلې شاعرۍ ته ګوري، له بل سره یې پرتله کوي چې نه زما شاعري څنګه ده، آیا ښه شاعري ده ښه نه ده. کنه دغه هم سبب کېږي چې یو څوک دې شاعري کمه یا ډېره کړي.
بالکل، اکثریت ملګرو شاعرانو په دې باندې ډېرې خبرې کړي دي، وایي چې دغه یو ښه وخت دی او د یو شاعر د ښه کېدا لامل دی چې یو شاعر نه شعر ورک شي. یعنی ځینې شاعران وایي چې اوس شعر نشم لیکلی، ډېر وخت کېږي چې شعر مې نه دی لیکلی. دغسې ځینې خبرې کېږي په مشاعرو کې یا په ناستو کې. نو بیا ځینې خلک وایي او شاعران لیکوالان په دې اند باندې دي وایي چې دغه یو ښه ښه کېدا لامل کېدلی شي. دغه وخت کې شاعر یو ښه ذوق ته رسېدلی وي.
اوس که یو شعر راته ووایه.
داسې دی هیواد صاحب، تاسو به شاید لیدلی وي یا به اورېدلی وي چې ځینې
شاعران وای چې ما په خوب کې شعر لیکلو یا مې په خوب کې شعر ویلو چې راپاسې د مغه شعر بیا مې نشو لیکلی. نو داسې ما هم یو څه لیکلي وو، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، دا څو شپې مسلسل لولم خوبونو کې شعرونه، راپاسې ګمنه مې وي خیالونو کې شعرونه، او احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، احساس د ستایلو دی له ګوتو یې قربان، لیکلي چا د هار په دیوالونو کې شعرونه، او موده کې ګیلهام خاطرې نه راځي خپه ده، موده کې ګیلهام خاطرې نه راځي خپه ده، ملا راکه چې وڅخمه څاختونو کې شعرونه، او چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم، چې څه غواړي له مانه نه پوهیږمه حیران یم، رالیږي یو څوک شته په کاغذونو کې شعرونه، او هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، هوا حسن دریزه د موسم ښه جانانه دی، ساکی راکه قربان نن په جامونو کې شعرونه، او راتک ته انتظار یمه له مودو نه تږی تږی، راتک ته انتظار یم له مودو نه تږی تږی، شیندم به په لالی باندې ګلونو کې شعرونه، او جلیله زه به کیف ته محبت ور ځینې اخلم چې ګورم کله ستا په کتابونو کې شعرونه.
جلالی صاحب، اوس وخت کې ځینې داسې شاعران هم شته چې شاعري د دې لپاره کوي چې شاعري وکړي، کنه یعنی یو څوک غواړي د دې لپاره چې یاد شي شعر لیکي، یعنی هغه تنده چې یو څوک باید شعر ته ولري د دوی په شعرونو کې هغه نه محسوسیږي. خپله دې چې شعر لیکي، دې خبرې ته دې فکر وي چې راځه شعر ولیکه او شاعری وکړه، که نه وایه چې راځه سوچ پې وکړه چې څه وایې.
داسې خبره ده، ځې دغه بدبختي شته د اوسني وخت کې په ټولنه کې، یعنی ځینې داسې موضوعات، ځینې داسې خبرې چې هغه د ټولنې د ښېګڼې لپاره نه وي، د بدګڼې لپاره وي، نو هغه ځینې شاعران لا رااخلي د دې لپاره چې دی ورباندې مشهور شي. ځینې وخت توهین وي، ځینې وخت داسې وي چې هغه شیان یادول وي یا په داسې الفاظو یادول وي چې هغه خلک ترېنه غلطه استفاده کوي او غلطې لارې ته تشویق کیږي. نو دغه زما په نظر باندې ښه کار به نه وي د شهرت لپاره که څوک شاعري کوي. ما وړاندې یادونه وکړله، زما په ان باندې ښه کار نه دی که څوک یو څوک داسې وایي چې زه دې مشهور شمه د شهرت لپاره شعر لیکي او په زور باندې شاعري کوي. شاعري یو داسې دا چې په دې کې ریاست هم پکار دی، خو لکه د ریاست تر څنګ دغسې دی چې یو فطرتي ورکړه ده، نو الهام ډېر ضرور دی. مثلا که الهام په یو چا باندې نه وي راغلی او دی تا مجبور کړی چې په دې موضوع باندې ته شعر ولیکه یا غزل ولیکه، نو هغه به یو څه ستونزمن وي. نو زه خو په خپله په ریاضت کې ډېر کمزور یم، دغه شان نه شم کولی چې زه شخصا نه غواړم چېرې په دې باندې راځه ته شعر ولیکه. نو هغه څه چې زما ذهن ته راځي هغه څه لیکم.
تاسو ویل چې شعر کله لیکئ نو یو څه مو ذهن ته راځي، کیدی شي هغه کیفیت راته بیان کړئ چې تاسو کله شعر پکې لیکئ. مثلا څه ډول یو موضوع ستاسو ذهن ته راځي، څه ډول لیکئ، فکر پرې کوئ وروسته یې لیکئ؟
ځینې شاعران داسې وي، ځینې ملګري وایي چې اکثریت وخت زه په داسې وي ردیب پسې ګرځم، نو هغه ردیب لپاره کوشش کوي چې نور الفاظ زه په خپله شخصا نه چې هغه څه مې چې ذهن ته راغلو له حالاتو متاثر شمه، په هغه ځای کې مشاهده مثلا څه مې په سترګو ولیدل هغې متاثر شمه. فطرتي یعنی مې ذهن ته چې راغلو په یو موضوع باندې یا په کومه خبره باندې متاثر شمه، نو هغه څه مې ذهن کې وي او په هغې باندې بیا داسې کومه چې ځینې وخت یو یا دوه بیته چې زما په ان باندې هغه ښه بیتونه وي، زه وایم چې دغه ښه دي کوي دي، او له دې وروسته زه داسې کوي باید نشم پیدا کوی یا داسې کوي الفاظ نشم پیدا کولی، نو بیا داسې هم کیږي چې ځینې وخت رانه پات شي، هغې ته بیا وخت ګورم او په وخت باندې هغې باندې کار کوم. په یو وخت داسې نه دي شوي چې زه وایم چې په یو وخت ما غزل پوره کړی، کله کله بیا داسې کیږي چې ځینې الفاظ په هغه وخت کې له یو شاعر نه ورک شي، نو بیا وروسته په دې باندې کار کوي.
اوس په داسې یو شعر درنه واورو چې ستا خپله هم خوښ وي.
ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، ښه سوداګر وم په تاوان مې سودا هم کوله، د هوښیارۍ به مې دښمن ته دعا هم کوله،
او د دې تعبیر به پیر څوی را توای کنه د دې تعبیر به پیر څوی را توای کنه کله نا کله به می خوب کی هوا هم کوله زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما زه د هغه قاتل په قتل ژړیدلې ما چې په مرګ د افغانانو نڅا هم کوله او گرم زما هم و یواز ملامت هم نو گرم زما هم و یواز ملامت هم نو ډیر بی وفا کول علی به وفا هم کولا او د تیر ماخام کی سچ کلم یادې کولا د تیر ماخام کی سچ کلم یادې کولا او من خپل حال ته خپل ژړا هم کولا
کیسه ایز ادبیات نه یوازې د وخت تیری لپاره کارول کیږي بلکې د لویو ټولنیزو اخلاقي او مذهبي پیغامونو په وړاندې کولو سره لوستونکو ته درسته او سم لار ښیي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې زموږ همکار وګما جبارخیل کیسه کوي.
ستونه د کیلو کراچۍ ته ودرېدم. خیوی پوستکی سوتره کاریدل. یو دم می لطشی سر چوک ولگید. مخمی وروارا بو. یو کچنی حلک می لطنگ من نواخسته. سور زور پراشوتی جمپریه پا گنگونه که تر دیره کاریده. لکیلو دک کچوده می را واخسته سرکت ورو گرزیدم. زنگ راغه کشر ورور می و. ویلیه چی پینزدقی ورسته در رسیگم. جرغک می واورید. ها مخ می ور واړه وو د سر پر شوټی جمپر حلک قلم راته نیولې وو. حلک په جړ غږ وویل لجی به د ټلیفون رئیس قلم پر زما کول بیت. حلک ته می وکتل چاو دی یخ وهلی بغوری سرول. حلک په خواره خوله وویل ډاکټر یې و می خندل نه بکس دې د ډاکټرانو غندې دی. ما ویل چې د ستوني دوا به راته ولیکي. مخامخ تعمیر ته می ګوته ونیوله هلته ورشه ټول له ډاکټرانو ډاک دی. له چا پوښتنه وکړه دوستینې ډاکټر به پکې وي. د هلک سر وزړېد. ورغلم 250 واړي. هلک یودم پورته وکتل په یوه روان موټر پسې منډه واخیسته. پیاز را په زړه شول. بکس مې کېښود خو په جیب کې یوازې د موټر کرایه راپاتې وه. د هلک ستړی غږ مې واورېد. په خپله تاواني شو ور ومې کتل. ماشوم په غوسه ښکارېده. ومې ویل په موټر پسې ولې منډې وهي. هلک پر خپله پزه لستوڼی تیر کړ. شخصي موټر دی خو خلک وړي. موږ چغې وهو کمپنۍ کمپنۍ. موټروان 5 افغانۍ راکوي خو دا 3 ورځې مې کار نه دی کړی. ومې ویل ولې ستونی مې خوږېږي ناست دی په زوره چغې نه شم وهلی. همدا اوس مې چغه کړه خو د موټروان خوښه نه شوه. په بیه کې مې هم کموالی راوست 3 افغانۍ. بیا یې هم بل حلک ور وغوښت. ماشوم غلی شو. خلطې ته یې وچې سترګې نیولې وې. 2 کیلې مې ورکړې. یوه یې جیب ته واچوله بله یې تر نیمایي سپینه کړه. خو بیرته یې پوستکی پرې ور ټول کړ. ومې ویل ولې یې نه خورې. هلک وټوخل. په زحمت یې وویل مور ته یې ساتم ناجوړه ده. له ډېره ډنګروالي یې سترګې غټې شوې دي. د کیلو له درجنه مې 2 نورې کیلې رابېلې کړې. د ماشوم سترګې وځلې دي. پر کیلو یې غوټه کړه. ومې ویل پلار دې څه کار کوي. ماشوم مخکې سپینه کړې کیله خولې ته ونیوله. په ډکه خوله یې وویل د لرګیو په یوه ټال کې جوالي دی. خو 2 ورځې مخکې له موټره یو غټ لرګی ورباندې راولوېد. د پښې ګوتې یې تورې شوې دي نشي ولاړې دی. په خبره کې یې ور ولوېدم بل څوک نشته چې کار وکړي. نه مشر زوی یې زه یم. نیمه ورځ مکتب ته ځم پاتې وخت ناری وهم. هلک غلی شو. د کیلې پوستکی یې پر سړک واچاوه. ومې ویل ولې مناسب ځای نه دی. پوهیږم خو دا کار مې له قصده وکړ. هغه تور مخی هلک ویني چې دی خواره روان دی. بصیر نومیږي. بد ستونی لري. ناری یې مه اورې. غوږونه به دې در وخوري. خو موټروانان ورته خوشحاله وي. ټوله ورځ ناری وهي. خدایه ته خی پښه د کیلې پوستکي ته څخه کړې. خنده راغله. خیره مه کوه. د ماشوم د تندې نری ګونځې لا پسې ژورې شوې. بد مې ایسي که مې وس وای نو ستونی مې ورنه راایست. هلک په یوه موټر پسې منډه واخیسته خو بیرته لنډ راوګرځېد. ویې ویل ګټه نه لري. غلی شو. سر یې وزړېد. د خپل زاړه بوټ په تیره چوکه د کڼې پښې خینګری وګراو. ورو یې وویل، کاشکې د بصیر ستونی زما وای.
د رادیو مجلې د ادب جام په تیرو برخو کې مو د پښتو ژبې د وتلي شاعر او ملي مشر ارواښاد خوشحال خان خټک د کورنۍ د شاعرانو احوال واوریدل. د ادب جام په نننۍ برخه کې د پښتو ژبې د وداسي صوفي او عارف شاعر احوال بیانوي چې شاعري ملایان په منبرونو، مشران په جرګو او استادان په ټولګیو کې د مثال په توګه راوړي. کوهی مکنه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
رحمان بابا. رحمان بابا د پښتو شعر او ادب هغه ځلاند ستوري دی چې د لری او بری پښتونخوا خلک یو شان پیژني. د رحمان بابا درناوی هم دومره کافی دی چې ټول پښتنو لخوا ورته بابا ویل کیږي او هر کال لروبر کې د ده په ویاړ مشاعري کیږي. رحمان بابا په ځوانۍ کې د روحانیانو د مفکورې طرفدار و، مګر وروسته یې د تصوف او سلوک لار غوره کړه او د ځمکې په مخ د عشق په کړۍ کې ونښت. دی وایي چې ټوله نړۍ د عشق څخه جوړه شوې ده او هغه د شخصیت او ملت پرستۍ کومه دعوه هم نه لري او ځان کومې قبیلې ته هم نه منسوبوي. رحمان بابا په قوم اصلا مومند د عبدالستار خان زوی او په 1403 هجری کال کې د بهادر په کلی کې زیږیدلی. رحمان بابا فقه او تصوف له ملا یوسف یوسفزی څخه زده کړل او نور علوم یې بیا په هندوستان کې ولوستل او بیرته خپل وطن ته راغلی. رحمان بابا یو صوفي شاعر وو او په دې دنیا کې یوازې د جمال او عشق ستاینه کړې ده. هغه بل عشق بل هیڅ شی نه پیژند. مینا د دو روح غذا او شیر د زړه درنځ دوا وه. کوم وخت چې د رحمان بابا د شیر او شاعرۍ بهر په مستۍ راغې نو د دې کلانې حزرخانی ته کوچ وکړ او هلته دیر شو. په دې کلی کې بدای دی ویونې لاندې ناست او د پښتو ژبې خواږه خواږه شعر به ویل. رحمان بابا بیا په همدې کلی کې په 1313 هجری کال کې وفات شو او د همدې کلی په مړستون کې خاورو ته سپارل شوی دی. رحمان بابا که څه هم یو صوفي شاعر دی، خو بیا هم د ده په کلام کې د ژوندانه ښه درسونه شته. په دې معنی چې د ده په اشعارو کې عموماً عشقې، تصوفي او اجتماعي مسایل لیدل کیږي او هم د فورم په لحاظ د اشعارو زیاتره ډولونه لري. خو ګوریدونکو، دا هم د رحمان بابا د غزل یوه نمونه. تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، تا چې مخ د پری سترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، دعا گوی چې د چا عمري څه خادي ده، ته په څه زما د مرګ وته ارزو کړې. په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، په محراب د عاشقانو کاڼي ووري، ته چې چین د جبین غوټه په ابرو کړي. ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، ستا له ډېره ډېره زوره معلومیږي، چې به ما په خپلو وینو کې لاهو کړي. روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، روغ به نشي بې د یار له ښه دیدنه، که سل پنډه سپېلنی وځان ته لوکړي. نصیحت په عاشقانو اثر نکا، نصیحت په عاشقانو اثر نکا، دا مهنت واړه بې ځایا بې قابو کړي. پر رحمان باندې یارا خوب حرام دی، پر رحمان باندې یارا خوب حرام دی، که سل پالنګ لاندې سر پالو کړي. تا چې مخ د پریسترګې د آهو کړي، نه پوهېږم چې آهو یې که جادو کړي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې یو کوچنی یتیم خپل مړ شوي پلار ته لیک لیکي، له هغه ګیلې کوي او بیا د خپل وطن اوسنی حال ورته بیانوي. هغه لدی حالت ډیر کړیږي. نو همدا چې د خپل مړ پلار په نوم یې شعر لیکلی. زما پوران وطن مینه پلارا، زما پوران وطن مینه پلارا، په لوغړن چمن مینه پلارا، څه شوي آواز مې اوري، بی وس سوز مې اوري، ساز مې اوري، زړګي مې اور اخلي، نور چغې وهم، زخم مې زور اخلي، نور چغې وهم، او وینې مې شور اخلي، نور چغې وهم. د دې وطن حالات نور نشم لیدلی، وطن حالات نور نشم لیدلی، او ته هم نه یې چې زړګی مې سپک کړم د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره، د هدیرې خاورو کې ورکه پلاره. ته خو د وران کلي غون کې زوړ شوې، تا خپله توره ږیره همدې کې سپینه کړه چې دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي، دلته به امن راوړي، دلته به جنگ ختم کړي، دلته به سوله راوړي. تا خپل مینه ورکړه، تا خپل مینه ورکړه، تا خپل وینه ورکړه، خو دلته سوله نشوا او نه هم جنگ قرار شو. پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې اوس څه روان دي، پلار خبرې چې څه کیږي دلته، ستا د ننګونو خاوره، ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. ستا د ننګونو خاوره، د عظمتونو خاوره داسې بې قدره شوه چې لویشت په پیسا، ګام په روپۍ خرڅېږي، او شملې زموږ په خولۍ بدلېږي. نو دا حالات څنګه وزغمم چې مې د بې وسه مور څادر خرڅېږي، او یتیمانو ته خان ګواښېږي. پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، پلاره خبرې دلته اور راکوز دی، د نامعلوم طرفه شور راکوز دی، د زورورو خلکو زور راکوز دی، او بس یوازې زموږ په کور راکوز دی. خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، خو ته هم نه یې چې مې زړه سپک کړمه، ډېر راډک شوی چې ښه سپک کړمه، چې راته ډاډ راکړې، ووایې چې خدای خو مشتا، الله به امن راوړي، بیا به چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي، یا چمن سپرلی شي، خوښ به هر یو سړی شي. خوف افسوس، ارمان په دې کوم، خوف افسوس، ارمان په دې کوم چې ته هم نه یې ډاډ به څوک راکوي. د مایوسۍ انتها دا ده چې زه د خپل مړ پلار په نوم دا شعر لیکم. پلاره خبرې عزت زور خوړو، پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، او لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلاره خبرې عزت زور خوړو، خاموشۍ رازن شور خوړو، لویو بمونو مروغ کور خوړو، نامرد جنگ را څخه ورور خوړو، لویشت پټۍ رازنی پور خوړو. پلار په دې وطن کې څه ونشول، پلاره په دې وطن کې څه ونشول، د باغیرتو د ننګونو شمله داسې را ماته شوله، لکه غنم چې په ډنډر کې مات شي، غمونه راشي او خوښۍ مقات شي. دلته ګلۍ وشوي، طوفان پرې راغی، دلته ګلۍ وشوي، طوفان پرې راغی، مینې ووژله او احساس طوفان خاورې کړ. پلاره ستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، پلاره زستا بچی یم، ستا پل تب خرسوم، چې دی په پل لاړ شما، پلاره کوخخ کوم چې یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، یتیم له ظلم خلاص کړم، د کونډې مور په سر څادر راسم کړم، د ښکاری تور ټوپک هرې هرې کړم، د مرغۍ ورانه ځاله ورغوم، د ښوونځي توره تخته جوړه کړم، په وینو سور سړک له وینې پاک کړم، واړه خدایانو وژنم، ځان دې له شر خلاص کړم. خو پلاره له چا سره مې وس نه رسي، خو پلار له چا سره مې وس نه رسی دا اژدها مقابله نشم کړی، نو زه که تا بانه کوم وایم په سترګو ړون شومه نظر غوندې سړی نشته، پستر ګړون شومه نظر غوندې سړی نشته، روژه راغلی خو اختر غوندې سړی نشته، نور به له چا سره په لوړ آواز خبرې نه کوم، نور مې تر شا لکه د غر غوندې سړی نشته، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، د چا د لوړ عزم نازک زړګي نښان خاور شو، لکه ګلاب لکه نختر غوندې سړی نشته، اوس د تیرو تورو له خره په ځکه ځان ساتم چې زما و مخیت دست پر غنگ سڑه نشتا دیارانو دشی